افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې مو زنور یسنوري هرکلی کوم. د شهیدانو او معلولینو د معاونیت کارکوونکي وایي قتل عام پرون په خپلو سترګو ولید. د پرونۍ حملې چې مسؤلیت یې تر اوسه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه ده اخیستی، لږ تر لږه چارواکي د 30 کسانو د وژل کېدو او 8 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. کولم لیک پرونه ده افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. رضوان مراد ده خبرونه اوروي.
ملګرو ملتونو د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او پاکستان د کابل وروستۍ ډلیزه حمله غندلې ده. د قندهار ولایت په عینومېنه کې نن یو ځان وژن کې حمله دوه ملکیانو وشل او په اندونیزیا کې د شنبه د ورځې د سونامي څپو له امله د مړو شو شمیر 430 ته لوړ شوی ده. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتونو د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او پاکستان د کابل روسي ډلیز حمله وغندله. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ویلي دي چې په پرونی حمله کې د ښځو په ګډون د زیاتو ملکی کسانو د وشل کېدو راپورونه ورته رسیدلي او دوی سپیناوی کوي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان مشر یوسف بن احمد العثیمین هم نن په یوې اعلامیه کې په کابل کې پر دولتي ودانیو برید تروریستي عمل بللی او د افغانستان له حکومت او خلکو سره خپل غمرازي ښودلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د کابل حمله غندلې ده. د افغانستان د امیر روغتیا او کورنیو چارو د وزارتونو په وینا پر فوایدامي وزارت او د شهیدانو او معلولینو پر معاونیت په شوي ډلیز برید کې د څلورو برید کوونکو په ګډون 30 کسان وژل شوي او 20 نور ژوبل دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د کابل د وروستي برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د قندهار ولایت په عینو مینه کې نن یو ځان وژن کې حمله ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. د قندهار د والی وین عزیز احمد عزیزی ازادي راډیو ته ویل چې حمله کوونکې د قندهار د عینو مینه پر دریم سرک ځان ته چاودنه ورکړې ده چې له امله دوه ملکی کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. عزیزی ویل چې بریدګر د امنیتي ځواکونو تر تعقیب لاندې و او هدف ته تر رسیدو مخکې ځان پورې تړلي چاودونکي مواد ته انفجار ورکړ. دا والی وانونه ویل چې د حمله کوونکي هدف کوم ځای او خطر دی مخکې وي باوري امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې برید د بلوچ توکم پر یو کور تر سره شوی دی. د دې حمله مسؤلیت هم تر اوسه چا نه دی اخیستی. د غزنی والی ادعا کوي چې افغان امنیتي ځواکونو په تیرو دریو اونیو کې د دولت لسګونه وسلوال مخالفان وژلې دي. وحید الله کریمزی نن په غزنی کې د خلکو یوې غونډې ته ویل د هغه وسلوالو چې د سولې پیشنهاد رد کړی و.
په طول ده شل ورځو کې کوم حملات چې هوایی و زمینی بود زواکونو ده همکارانو ای طرف وشول ده دو سو پشاخوا که هغه طالبان چې دوی نیت ده صلح و ده آرامش ندرلودان هغه پر نکشوی ده منزتللی.
خو طالبانو بیا د غزنی دوالی دا خبر رد کړی ده. وایي چې دولت دومره توان نه لري چې په دې اندازې دوی ته مرګ ژوبله واړوي. د غزنی خلک هم په دې ولایت کې د دولت ضد وسلوالو پر ضد د افغان ځواکونو د مسکنیو او هوایي بریدونو د زیاتوالي خبره کوي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. په اندونیزیا کې د شنبه د ورځې د سونامي څپو له امله د مړو شو شمیر شاوخوا 430 ته لوړ شوی دی. د ژغورنې ډلې وایي چې په دې طبیعي پیښه کې 128 کسان لا هم لا درک دي او څه د پاسه 1400 نور ژوبل دي. د اندونیزیا له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي ښایي د تلفاتو شمیر تر دې هم زیات شي. د اندونیزیا ولسمشر له ټولو حکومتي ادارو غوښتي دي چې سونامي ځپلو کورنیو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. د اندونیزیا په سوماترا او جاوا ټاپوګانو کې سلګونه کورونه، هوټلونه او نورې ودانۍ د سونامي څپو له امله تخریب شوې دي. یو ایرانی الاصله پروفیسور عباس عدالت په ایران کې له زندان څخه تر خوشي کېدو وروسته نن لندن ته ورسید. نوموړی په 13 اپریل میاشت کې د ایران د حکومت ضد یوې نفوذي شبکه کې د غړیتوب په تور زندانی شوی و. تر دې مخکې د ایران یوې خبري رسنۍ ویلي چې عباس عدالت چې د لندن په امپریال پوهنځي کې د کمپیوټر ساینس او ریاضیاتو پروفیسور دی د هغو برطانوي جاسوسانو له ډلې دی چې په ایران کې نیول کېږي. په ایران کې د زندانی نورو دوه تابعیته اشخاصو په ډله کې ایرانی الاصل مرستندوی کارکوونکي نازنین زغاری هم شامل ده چې د دسیسې جوړولو په تور په 15 کاله بند محکومه شوې ده. او ترکیه وایي دا هیواد به ډېر ژر د فرات سیند ختیځې غاړې ته چې د سوریې په شمال کې دی ځان ورسوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو نن وویل کله چې هیواد وایي چې سوریې ته امنیتي ځواکونه استوي نو بیا دا کار کوي. تر دې یوه ورځ مخکې ترکیې ویلي و چې له سوریې سره پر پوره خپل ځواکونه زیاتوي. د ترکیې ولسمشر په دې وروستیو کې ګواښ کړی و چې د سوریې په شمال کې به د کرد وسلوالو پر ضد چې انقره یې ترورستان ګڼي پراخ پوځي عملیات وکړي، خو ترکیه وروسته له هغې د عملیاتو پلان وځنډو چې د امریکا ولسمشر له سوریې څخه د خپلو سرتیرو ویستل اعلان کړل.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت مامورین وایي چې قتل عام پرون په خپلو سترګو ولید.
لمخې دروازې په بامل زولې د زرې دروازې په راکټ وشته، هر دفتر ته نوتل وورې اچو دفتر وته، او هر سړی چې په ګیر ورته وشته پیچا صرفه نه کوله.
په پرونۍ حمله کې چې مسؤلیت یې تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی، لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. پرونۍ حملې ته په پام سره چې شاوخوا 8 ساعته یې دوام وکړ، د افغانستان پر امنیتي او استخباراتي ادارو انتقادونه زیات شوي. په دې اړه مو د امنیتي چارو د یوه کارپوه نظر اخیستی.
تر هغه وخت چې تاسو په بخش د استخباراتو کشفي ارګانو کې تقویت ونه لرئ او په دننه په دښمن کې نفوس ونه لرئ او د غوډو پلانونو نه معلومات وانخلئ، هغه په نطفه کې خونسانه کې بالاخره داسې فاجعه به کیږي.
افغانستان د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي تېره ورځ په تهران کې د هند، ایران او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې د چابهار له بندره د استفادې پر عملي لارو چارو خبرې وشوې. د دې بندر د ټولو عملیاتي چارو مسؤلیت یوې هندي کمپنۍ ته وسپارل شو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. د کابل د تیرې ورځې خونړۍ حملې موضوع مو په سر کې ده. د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت مامورین وایي پرونی قتل عام په خپلو سترګو ولید. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه په زړو مکروریانو کې پردي ودانۍ پرونی حمله په سختو ټکو غندلې. یونامه ویلي په پرونی حمله کې په ګډون د زیاتو ملکي کسانو د وژل کېدو راپورونه ورسېدلي او پر هغه څېړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په حمله کې 40 تنه وژل شوي او 29 نور ټپیان دي، خو امنیتي چارواکو بیا د وژل شوو کسانو شمېر 43 تنه ښودلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې امنیتي ځواکونو شاوخوا 350 تنه مامورین ژغورلي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې ماموت ویلي داسې حملې هیڅ ډول توجیه نه لري. نور جزئیات د فرشته جلالزی پر راپور کې اورئ.
د کابل په زړو میکریانو کې پرون د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شهیدانو او معلولینو د معینیت پر ودانۍ خونړۍ حمله وسوه. دا دفتر د خلکو کورونو ته نږدې دی. د دې ادارې په یوه پوړ کې وړکتون هم و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي استازی نن په یو بیان کې ویلي چې په داسې ګڼمیشتو سیمو کې وسلوالي حملې افغانانو ته داسې ضربه ورکوي چې په کلماتو نشي بیانېدلی. دې سیمې ته نن د موټرو تګ راتګ بیرته پیل شوی او د ځینې بلاکونو مخې ته حتی کوچنیان هم لیدل کېږي. په زړو میکریانو کې ډیرو خلکو نن دوکانونه پرانیستي وو. د سیمې اوسیدونکي وایي چې تقریبا 3 ساعته وسلوالي نښتې وروسته وضعیت کرار سو. د حملې مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. د حملې په وخت کې پر هغو خلکو چې د وزارت په ودانۍ کې وو څرنګه حالت تیر شوی دی. د شهیدانو او معلولینو د معینیت یو مامور عبدالجلیل په پرونۍ حمله کې زخمی شوی او په روغتون کې بستر دی. د حملې له پیل سره سم عبدالجلیل او 50 همکارانو یې ځانونه د ودانۍ له دوهمه پوړه کښته اچولي دي. د هغه پښماته ده او په روغتون کې بستر دی. عبدالجلیل ویلي ما خپل رئیس ولید چې له درېمه پوړه یې ځان غورځار کړ. هغه اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي وسلوال وزارت ته راننوتل او هر څوک چې په مخ ورتلل ډزې ورباندې کاوه، حتی پر بندو دروازو یې ډزې کولې. د دې ادارې یو بل مامور خلیل الرحمن ویلي پرون قتل عام تیر شو. خلیل الرحمن ویلي چې د پرونۍ حملې وحشت او د خلکو فریادونه یې لا له سره نه دي وتلي. خلیل الرحمن اسوسییټډ پرس ته ویلي موږ خو مسلمانان یو، روسان یا امریکایان نه یو، نو ولې مو وژني؟ خلیل الرحمن د څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت مامور دی. خلیل الرحمن سوال کړی چې موږ حتی د طالبانو په واکمنۍ کې همدا کار کوو، نو څه ګناه لرو؟
د کابل د تېرې ورځې د خونړۍ حملې له دو شاهدانو سره چې دواړه ټپیان په وزیر اکبر خان روغتون کې بستر دي همغږی د لیو د ازادي راډیو خبریال ابراهیم صافی د روغتون ته ورغلی. له دواړو سره غږېدلی، دواړه وایي چې له څلورم پوړې ځان راغورځولی دی.
نوم مې محمد حکیم حاتمی ده، دفاع ادامه وزارت کارمند یم. حادثه داسې وه چې د شهدا ملین دیوال والوزول، دوی مستقیم له بلې لارې راغله وزارت ته ننوت. کله چې راننوتله دغه زرې دروازې و داسې ریاست ټولې په راکټ والوزولې، بیا په هر دیوال چسپکي بمونه ایښودل ایلوزول، بیا موږ یې اتاق کې ګیر کړو، ډېر کسان یې ووژل. ناګزیر سو مزم چې ځان واچوم څلورم منزل انتحاریان ور همغه نه نور پاکو کې چې ولیدم او نور په ځان پوه نه شوم. له دوه څلوېښتو نه زیات کسان دي په ادامې وزارت کې د موږ کارمندان چې دوی وژلي دي، او ډېر کسان زخمیان دي چې اوس دلته هم بېچار سره بستر کې دي، د شفاخانو کې تقسیم شوي دي.
څه حالت و کله چې دوی راننوتل؟
دوی چې راننوتل مخې دروازې په بامالو زولې، چسپکي بمونه ایښودله او د زرې دروازې په راکټ ویشتې. هر دفتر ته ننوتله ورې اچوه دفترو ته، او هر سړی څه په ګیر ورته ویشتې په چا صرفه نه کوله.
داسې ویل کېږي هلته ماشومان هم
ماشومان خو په هغه کې وه، دغه وړکتون کې وه. د دوی کله چې وړکتون ته لاړله خو ماشومانو سره غرض نه و کړی، هغوی اول منزل کې وتلي وه او پاس څلورم منزل کې مونږ ګیر راغلي وو.
نو چار نور کسان ځان وغورځول؟
هو، څلور کسان نور وغورځول، څه هغه ژوبل وه، لاس پښې او ملاګانې ژوبل شوی. سندې شفاخانه کې اوسم دي.
اسمم عبدالمبین است، کارمند ریاست امنیت بشری است. ما در منزل سی بودیم، یک کلاشینکوف صدا شنیده شد، زیاد شد. وقتی که زیاد شد دیگه ما ریاست امنیت بشری که هستیم زیری نداریم. رفتیم بالا منزل چار، والی حسابی اوجا زیری جور کردم، دو دروازه را کیپ کردم، هم سیاه خوب مصرف هم کردم بودن سر خوب. ما اوجا رفتیم، اوجا که رفتیم پایین دقوازی در داخل راکت ازد منزل دو بس سی داخل شد، نسیران خر منو بشریران خراب کرد. منزل چار کامد بسته به درازه، دیگه وقت کت کلشین کوب زد کار نکد، یک راکت زد کار نکد، دو راکت یک جایی زد درازه را پراندن. دیگه ما دم دالیز بودیم، یک تن پرچان شدیم، نصف رفت تشنابا و نصف رفت و رفتم دفتر داخل شد، در بالکن رفت ات یک بچی دیگه، دو نفر داخل شد در دفتر ما، گفت لایتر را بیار، لایتر را بیار، لایتر کدوم مواد انداخت، لایتر در دادن یک ظرف پنج دقیقه گاتش بسیار قوی مکمل پردا و لینا کوش در گرفت. ما در بالکن بسیل بسیل بالکن آتش آمد و بالکن شیشه را خودش میفتاد، بلا قرارات زیاد شد، جمپرم سوخ کشیدم از پی بی سی خود پایین منزل چار منزل خنداخت.
د کابل له تېرې ورځې د خونړۍ حملې دوه شاهدانو چې ټپیان او په وزیر اکبر خان روغتون کې بستر دي، د دغې حملې مسؤلیت تر اوسه د دولت کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی. وسله والو طالبانو ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. اکثره وختونه وسله والې ډلې د هغو حملو چې پکې ملکیانو ته ډېره مرګ ژوبله رسیږي مسؤلیت یې نه اخلي. خو له دغې حملې سره بیا د افغانستان د امنیتی او استخباراتی ادارو پر مسؤلینو انتقادونو زور اخیستی. د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیسیون مشر ازادي راډیو ته وویل چې تېرې حملې وښوده چې د افغانستان د حکومت امنیتی او استخباراتي بنسټونه ډیر کمزوري دي او مدیریت هم ډیر ضعیف دی. دا موضوع مو د افغانستان د امنیتي چارو د یو کارپوه سره وڅېړله. محمد اګل مجاهد سره د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړې. په سر کې ترې د تېرې ورځې د ډلیزې حملې په اړه پوښتنه کړې چې د دغې ډلیزې حملې په مخنیوي کې امنیتي ادارې او مسؤلین څومره پاتې راغلي دي؟
اول خود دغه حمله د افغانستان د دښمنانو کار دی، ځکه دلته ټول ملکی کسان ژوند کوي، دلته هیڅ نظامیان نشته وي طرف د چا واقع نه دی، د ملکی مامورین دي. اما په څنګه کې د منګه امنیتی ځواکونو ضعف هم خي عام امنیتی ځواکونو نه، بلکوم بخش د مدیریت د استخباراتي او د کشفي تر هغه وخت چې تاسو په بخش د استخبارات او کشفي ارګانو کې تقویت ونه لري او په دننه په دښمن کې نفوذ ونه لري او دغه د پلانونو معلومات ونه خلی، هغه په نطفه کې خونسانه کوي، بل اخر دا سیف جایبه کیږي.
مجسب تاسو د استخباراتي او اطلاعاتي ادارو د کمزورتیا خبره وکړه، په داسې حال کې چې حکومت همیش دغه دواړو ادارو د کارکولو خبره کوي، وایي چې په استخباراتي برخه باندې ډیر زیات کار کوي. یعنی اوس هم تاسو فکر کوئ چې همدومره کمزورتیا موجوده ده لکه څومره چې تاسو وایي؟
بدون شک چې کمزورتیا شته، دا ټول افغانستان په دې پیږي. د دنیا په استخباراتو کې داسې یو سیستم دی چې دغه بودجه، یعنی د استخباراتي بودجه هیڅ چاته معلومه نه وي بغیر د جمهور او رئیس عمومي د امنیتي ملي. دا بودجه مختص ضرورتي حساب چاته نه ورکي او د خپل ملي بودجې نه استعمالیږي. اما په افغانستان کې دغه بودجه هم نړیواله ټولنه ورکي او هغه خپل خواهشات لري، خپل برنامه لري، ځکه داسې یو څه مشکلاتونه شته. دا ضعف باید هر څه دلته په هر قیمت کې دا باید برطرف شي. د افغانستان استخباراتي بخش ډیر د حکومت او د نظامیانو سترګې دي، دا باید ډیر تقویه شي او د کمیت او کیفیت د هغه پورته یوړل شي او د دوی ته پراتی پیسې په اختیار کې ورکړل شي، تو کولای شي په شدت سره د داسې حملو مخنیوی
وکړي. مجاهد صاحب، د نجات عملیات چې کوم تر سره شول، تیر شپه لږ تر لږه لس ساعته وخت ونیو د حمله کوونکو پر ضد باندې، فکر نه کوي چې دا تقریبا ډیر زیات وخت دی؟ په داسې حال کې چې حکومت وایي چې دوی د ملکی تلفاتو د مخنیوي په هدف باندې دومره سلو عملیات ترسره کړل، خو یو شمېر خلک وایي چې بالاخره په لسو ساعتونو کې د حمله کوونکو سره کوم مهمات چې واغه خلاص شوې، یعنی دغه عملیات ستاسو په نظر باندې سم ترسره شول؟
زه به داسې وایم چې واقعا یو څه داسې عملیات دي، دا پیچلي دي، دا مشکلات لري، دلته ملکی تلفات دي، د امنیتي ځواکونو میړانه ته هم باید سړی هغه ورکړي. اما په څنګ کې وسایل او تجهیزات ډیر مهم رول لوبولای شي. کوم تجهیزات چې ما تاسو ته به ویلې چې دا په ټول نړۍ کې رایج دي او هغه تجهیزات موجود دي ستا په ټوله دنیا کې، باید افغانستان حکومت ډیر وخت دا تجهیزات اخیستي وای. هغه داس تجهیزات دي چې مجرد دا حمله کیږي، کله ملکی خلک کی، عام خلک کی، د افغانستان دښمنانی، نو چې په مجرد فرض د ټول به وخه کیږي، بل اخره سړی کولای شي په ډیر زر د عملیات هم ختم کی، تلفات ملکی هم جلوګیری وکړي او دښمن هم ژوندۍ ونیسي چې بل اخره دغه معلومات ترلاسه راوړي.
د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد چې د کابل د تیر ورځې د خونړۍ حملې په اړه خپل نظر سره شریکاو، ښاغلی مجاهد په دې نظر دی چې کله یوې خوا د افغانستان د استخباراتي او کشفي ادارو مسؤلین د دغه حملې په مخنیوي کې پاتې راغلي، خو له بلې خوا دا چې د دغه حملې د عملیاتو شاوخوا اته ساعته وخت ونیو، حمله پیچلې وه، د ملکیانو د مخنیوي لپاره افغان امنیتي بنسټونه لازم امکانات په لاس کې نه لري. ونیوړ بولو چې حمله پرون شاوخوا 3 بجې پیل شوه او د شپې تر 11 بجو پورې دوام وکړ. د امنیتي چارو د امنیتي کارپوهانو په وینا په دې حمله کې تر اوسه 30 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې 350 مامورین هم ژغورل دي. تر اوسه پورې کومې د دولت وسلوالې مخالف ډلې هم د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو هم ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدل شي. د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن په افغانستان کې پر د افغانستان پر وضعیت خبري وکړې. د چین لوړ رتبه ډیپلوماټانو د افغانستان پر وضعیت د نویو تغییراتو په اړه له پاکستاني د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خبري کړې. د چین او پاکستان په داسې وخت کې د افغانستان پر وضعیت خبري کوي چې د امریکا متحده ایالات په پام کې لري افغانستان د خپل یو شمیر عسکرو د استلو لړۍ امپایل کړي. په دې اړه رسمي پریکړه نه ده شوې، خو یو شمیر چارواکو ویلي چې د ترامپ اداره په پام کې لري چې شاوخوا وزره امریکایي سرتیری له افغانستان وباسي. نو جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې اوري.
د امریکا متحده ایالات اوس وخت په افغانستان کې تقریبا 4000 عسکر لري. رپورټونه وایي چې امریکا غواړي تقریبا 1000 عسكر له افغانستان وباسي. امریکایي چارواکو رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا ولسمشر له افغانستانه د 1000 امریکایي عسکرو د ایستلو لفظي امر کړی دی. خو سپین ماڼۍ او د امریکا دفاع وزارت رسمن په دې اړه خبرې نه دي کړې. چین او پاکستان نږدې متحدان دي. چین په وروستیو کلونو کې له کابل سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو د نږدې کولو لپاره هڅې هم زیاتې کړې دي. د چین حکومت د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل لپاره په هڅو کې مکررن برخه اخیستې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن په پیکینګ کې د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګي سره په افغانستان کې پر وروستیو تغیراتو غږېدلی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دواړه لوري په ډېرو مواردو کې موافقې ته رسېدلي دي. د دې وزارت په بیان کې لیکل شوي دواړو ډیپلوماتانو منلي چې د افغانستان مسایل له پوځي لارې حل نه لري. چین او پاکستان ویلي چې سیاسي جوړجاړی د افغانستان د بحران د حل یوازنۍ منطقي لار ده. خو په بیان کې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي ځواکونو د وتلو پلان ته اشاره نه ده سوې. د چین د بهرنیو چارو وزارت بیان نن په پیکینګ کې په دې اړه پوښتنو ته د ځواب له ورکولو ډډه وکړه. د چین د بهرنیو چارو وزیر د ډسمبر په پیل کې کابل ته تللی و. وانګي په کابل کې له چارواکو سره ژمنه کړې وه چې د کابل او اسلام آباد سره به د بې باورۍ او شک په له منځه وړلو کې مرسته وکړي. چین له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې له بې ثباتۍ ویره لري. د چین حکومت په خپل ختیځ ولایت شینجیانګ کې چې د ایغور مسلمانانو ټاټوبی او د افغانستان په اړخ کې پروت دی د اسلام پالو وسلوالو د فعالیت له زیاتېدو اندېښنه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي تېره ورځ په تهران کې د هند ایران او پاکستان د هند ایران او افغانستان په درې اړخیزه غونډه کې د چابهار له بندر د استفادې پر عملي لارو چارو خبرې وشوې. د دې بندر د ټولو عملیاتي چارو مسؤلیت رسمن د هند یوه دولتي شرکت ته سپارل شوی دی. نور جزئیات د اجمل تورمان په رپورټ کې اوري.
د چابهار هوکړه لیک د لا عملیاتي کېدو او دا چې څنګه له دغه بندر نه سمه استفاده وشي هغه مسایل و چې د چابهار هوکړه لیک د تعقیب په لومړنۍ ناسته کې پرې بحث وشو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي مسافر قوقندي د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ناسته تیره ورځ په تهران کې د دریو هیوادونو ترمنځ جوړه شوه او په خبره چابهار بندر هندستان سره د سوداګریزې راکړې ورکړې په برخه کې له ځانګړي اهمیت څخه برخمن دی.
در اینجا که چطور میتونیم
دوی په دغه ناسته کې په دې اړه چې څنګه کولای شو د درې وړو هیوادونو ترمنځ ترانزیتي لارې او د درې وړو هیوادونو ترمنځ له سیمې ورهاخوا ترانزیتي لارې په ځانګړي ډول چې موټرې له چابهار بندر له کومو لینونو هندوستان او له هغه ځایه چابهار بندر ته او برعکس زموږ د موټرو د تګ راتګ او رسمي ګمرکونو دی د وتلو نه وتلو په اړه بحث وشو. ښاغلی خوخندي وویل ممکن د دغې کمیټې راتلونکې غونډه په هندوستان او یا هم افغانستان کې جوړ شي. مخکې تر دې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي و چې د افغانستان او ایران ترمن سوداګري د راکړه ورکړه 2.2 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم مخکې تر دې ویلي چې چابهار بندر د ریل پټرۍ د جوړولو او له ایران د ګازو د انتقال له امله په ایران له لګول شویو اقتصادي بندیزونو څخه ایستی دي. ایران هڅه کوي چې چابهار بندر د ریل پټلۍ په واسطه د زاهدان لارې چې پاکستان او افغانستان سره پوله لري له مشهد ښار سره چې ترکمنستان سره نښته وصل کړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون رستیاله صالحه مهرداد وایي د شان ناسې د یادو درې وړو هیوادونو د سوداګریز اړیکو د پراختیا لپاره ډېرې مهمې دي. دوی دغه بندر وده د افغانستان په اقتصاد مستقیم اغېز لري ځکه چې یو ډیره معاصره سوداګریزه لار ده. یعنی دا چې اول له پاکستان سره چې کومه ستونزه لرو د چابهار بندر په واسطه دا ستونزه هوارولی شو او بل خلک کار پیدا کوي چې افغان سوداګر باید ترې ښه استفاده وکړي. نوموړي وایي چې د چابهار بندر په وده او پراختیا سره د افغانستان په ترانزیت او اقتصاد کې د پام وړ پرمختګ راځي او له دغه هیواده د ډیرو صادراتو زمينه هم برابرېږي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر چې نن د افغانستان مشرانو جرګې استجوابیه غونډه کې ګډون کړی و، وایي په 1990 لمریز کال یعنې روان کال کې د جګړو او وچکالۍ له امله له 2000 څخه ډېرې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوې دي. سید عالمی بلخی د غراز ویل چې په کور دننه د بې ځایه شو تر څنګ په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت هم ډیر خراب دی. تفصیل د ناجیه صفوي په راپور کې.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي د جګړې تر څنګ وچکالي هغه څه و چې سږ کال یې زرګونه افغانان له خپلو مینو بې ځایه کړل. سید عالمی بلخي د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې په دې اړه وویل:
در سال 97 کې
په 1990 لمریز کال کې په خواشینۍ سره چې د جګړو او نامنوي تر څنګ د وچکالۍ له امله هم ډېرې کورنۍ بې ځایه شوې دي. د جګړو او وچکالۍ له امله په مجموع کې 2900 او 104 نوې کورنۍ ته رسیدي.
194 فامیل است.
خغلی بلخی ویل د کورنۍ بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او د افغانستان ملي شورا باید د راتلونکي کال په بودیجه کې دغو بې ځایه شویو ته جدي پاملرنه وکړي. افغانستان په دې وروستۍ لسیزه کې سخت وچکالۍ او ځپلۍ چې تر ډېره د خلکو کرنې او مالدارۍ ته زیان اړولی. د افغانستان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال په ټول هیواد کې شاوخوا 2.2 میلیونه وګړي بیړنۍ او غذایي مرستو ته اړتیا لري. د دغه وزارت په خبره په تېرو څو کلونو کې څه باندې 15 لک کسان د وچکالۍ او نامنیو له امله له خپلو اصلي مینو نورو سیمو ته کوچېدلي چې مرستو ته اړتیا لري. له بلې خوا د مشرانو جرګې غړي د وچکالۍ تر څنګ په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ یاد کړ. د دغو سناتورانو له ډلې ډاکټر غیرت بهیر ویل افغان کډوال په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې وهل او ټکول کېږي او ترې سیاسي ګټه اخیستل کېږي.
وزې مهاجرین در پاکستان و در ایران
په ایران او پاکستان کې د افغان کډوال وزیر د اندېښنې وړ دی، وهل کېږي او سپکاوی ورته کېږي او د ځینو هیوادونو له لوري جګړو ته استول کېږي. له هغې ډلې د سوریې جګړې ته چې دې مسلې ته باید جدي پاملرنه وشي.
په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند که څه هم نوې خبره نه ده، خو تر دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې یوې ویډیو چې پکې یو ایرانی پولیس ښودل کېږي چې یو شمېر افغانان وهي او سپکې سپورې ورته وایي، په افغانستان کې دننه د خلکو سخته غوسه راوپاروله. د یو شمېر رپورټونو له مخې اوسمهال شاوخوا 1 میلیون افغانان په ایران کې کډوال دي چې وخت نا وخته ورسره د ایران د ناوړه چلند په اړه رپورټونه ورکول کېږي. خو د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو هواري لپاره هلې ځلې روانې دي او تر ډېرې اندازې ستونزې هواري شوې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه رفیع الله د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ نه پیغام کړم. زه په لغمان ولایت کې د علي در معلمین د ساینس رشتې محصل یم. زمونږ په لغمان د علي در معلمین په هېڅ ډول سره عملي کار نشته ده، په کیمیا کې نشته ده، په فزیک کې نشته ده، په بیولوژي کې نشته ده. استادان مسلکي نه دي، نه پوهېږي مونږ ته رالېږلي دي وروره. زما چارواکو له دغه هیله ده زمونږ مشکل زر تر زر حال کړي او زما پیغام بار بار وکړئ چارواکو ته. وسلام.
السلام علیکم. زه رحمت الله وزیر د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ مرکز نوی اډې نه پیغام ثبتوم. زمونږ ستونزه دا ده چې د برمل ولسوالۍ مرکزی بازار ته چې کوم سړک د ورګون ولسوالۍ څخه راځي هغه ټول خام دی. شاوخوا 10 کاله مخته یې منظوري شوی وه، اوس نیوسیا کارن دی شروع شوی. نو یو سړک و چې کوم دی نوی اډې سړک و، هغه انګور اډه ته سا نری بند تیر شو، اوس د نوی اډې سړک پاتې دی. نو ازادي راډیو کارکوونکو نه دا هیله کوم چې زمونږ غوښتنه د لوړپوړو چارواکو د ولسمشر سره شریکه کړي. او بله، زمونږ د ولسوالۍ کې وایت سلط شبکه ولاړه ده، هغه کار نه کوي چې دغه ستونزه هم ورسره شریک کړي. وسلام.
بله، السلام علیکم. جمعه ګل خپلواک یم. د هرات د هنجل د ولسوالۍ او د مسلخ د کیمپ مې اړیکه نیولې. موږ ته دولت یو کلینیک جوړ کړی، خو کلینیک یې ډېر ښه کار کړی، خو متاسفانه دوا نشته پشکې. زموږ مریضان چې ورسي څه د شپې څه د ورځې هلته د کلینیکو مخ ته یو دواخانه جوړه کړې. ډاکټران د هغو سره بستګي لري، کره ولاړ شي وایي ورته هلته نسخه ورکړي، وایي دوا هلته واخلي او دوام د دوی سره سخت موږ ته نه راکوي. دا اوس څه رقم دی چې اتیا عمد عراتي باید په دې باره کې څېړه پلټنه وکړي چې دا سیاتامه واوري لاسوار مو دا ډاکټرانو ته ویلي دي خو موږ خبره په عمل نه درسېدل. زایم مسلخ کمپ چې اوس په سید کمال الدین بیزاد مشهور دی د اسلام کلا د سړک پر څنګ پروت دی. د خدای په امان جمعه ګل خپلواک د هرات د مسلخ.
دا تاسو څو پیغامونه کورمو ودان چې پیغامونه تل راسته وي. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار مصطفی صدیقي ته سپارم. صدیقي صاحب ښه راغلاست.